په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې بیلابیل راپورونه پکې راغون سوي دي. نن پنځشنبه ده، د سلواغې دلوي 19 د فبروري میاشتې 8. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یوه پرانیستي لیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقونو ته پر لومړیتوب ورکولو ټینګار کړی او ویلي دی چې د دې غونډې په بحثونو کې باید د ښځو استازي حضور ولري. په دې لیک کې ویل شوي چې د دوحې د غونډې په څیر په نړیوالو غونډو کې د ښځو د پام وړ حضور له پامه غورځول شوی. تکل سوی پر افغانستان د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دا غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 په قطر کې وسی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی په هرات کې له وروستۍ زلزلې څلور میاشتې وروسته هم د بشري چارو همکار ادارې تر ټولو د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې لا هم د غوښتل سوي بودیجې 1,24,000,000 او 15,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې له خلکو سره د دوی د ستونزو په دایمي حل کې مرسته وسي چې هغه د دوی د کورونو، کلیو او معیشت جوړول دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 یوې زورورې زلزلې او بیا نورو ټکنونو د هرات ولایت زندجان ولسوالي او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې له 2,000 څخه زیات کسان مړه شول، 3,000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل او 48,000 نور کورونه لږ او ډیر زیانمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل سرتیرو ته امر کړی چې په غزه تړانګه کې رفح ښار ته د ننوتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. تر دې سره کده چې ټاکل شوی و نن پنځشنبه له حماس توندلاري ډلې سره د اوربند پر ټینګښت د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو بل پړاو پیل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د اسرائیلي ځواکونو لخوا پر رفح ښار د پوځي عملیاتو پر متمرکز کولو اندېښنه ښولې وه. که څه هم د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون ویلي و چې لا هم پر یوه موافقه د صلح کېدو فضا ویني، خو د اسرائیل لخوا د حماس ډلې د اوربند وروستي پیشنهاد ته د رد ځواب په ویلو سره صدر اعظم بنیامین نتنیاهو رفح ښار ته د ننوتلو لپاره چمتووالی وښود. د اردن شاهي ماڼۍ وایي چې د هغې هیواد پاچا ملک عبدالله نن لویدیځو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته هم ځي چې له ولسمشر جو بایډن سره په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمولو لپاره وګوري. د اردن پاچا ملک عبدالله لومړی فرانسې او جرمني ته ځي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کانګرس له وتلیو غړو، سیاستوالو او دولتي چارواکو سره خبرې کوي. د اردن د شاهي ماڼۍ په اعلامیه کې ولسمشر بایډن سره د ملک عبدالله د کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې لخوا د 1,000 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له ډلې 1,000 الوتکې نسکوري کړي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو اعلان وکړ چې دغه الوتکې نن سهار په 4 سیمو میکولایف، اودیسا، وینیتسیا او دنیپرو پتروفسکی نسکوري کړي دي. محلي چارواکو دغه راز ویلي چې د الوتکې نسکورېدل د ځینو بنسټونو د خرابېدو سبب سوي دي. د وینیتسیا یو چارواکي سرګي بوزوف ویلي چې د یوې روسي بی پیلوټ الوتکې ټوټې په یو اساسي بنسټ کې د اور لګېدو سبب سوي چې وروسته اور مهار سو. د اودیسا والي اولکې پر بیا په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین د جنوب په دې بندري ښار کې د حملو له کبله یوه نیمکاره لوړ منزله ودانۍ تر ډیره زیانمنه سوې خو ځاني تلفات نه لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مشر رافایل گروسی د اوکراین په زاپوریژیا کې د اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې چې روسي ځواکونه اشغال کړي د ډزو کمیدو هرکلی وکړ. د رویټرز خبری اژانس ته خبر له مخې رافایل گروسی په وروستیو کې هغه څاګانې وکتلې چې معلومه سي آیا د دغو اټومي تاسیساتو د سړولو لپاره کافي اوبه شته که نه. په هغه ویډیو کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پر خپل ویب سایټ خپره کړې، شغلی گروسی د زاپوریژیا اټومي تاسیسات په شاوخوا کې د ډزو کمیدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې تیر کال د نووا کاخوفکا د اوبو برېښنا د تاسیساتو له تخریب وروسته د اوبو د سرچینو ارزونه ډیره مهمه ده. دغو تاسیساتو د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو لپاره اوبه برابرولې. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي چې تر ټولو عصري مصنوعي اقلیمي سپوږمکۍ فضا ته وتوغوله. د ناسا په وینا دغه مصنوعي سپوږمکۍ نن د مځکې مدار ته واستول سوه چې د نړۍ د سمندرونو او چاپیریال هغه وضعیت مطالعه کړي چې مخکې هیڅکله نه و سوی. نن سهار سپیس ایکس د 948 میلیون ډالرو په ارزښت ماموریت کې د سولې یا پیس په نوم سپوږمکۍ فضا ته ولیږله. دغه سپوږمکۍ به تر 600 کیلومتره لوړې ارتفاع څخه لږ تر لږه درې کاله د مځکې د سمندرونو او فضا مطالعه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دې پروژې د یوه ساینس پوه جرمی ویردل له قوله ویلي چې دا مطالعات به له ساینس پوهانو سره د طوفانونو او د هوا د نورو سختو بدلونونو وړاندوینې ته وده ورکړي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د ماښام 6:06 کېدونکي دي. د امریکا ولسمشر وایي په متحده ایالاتو کې د افغانستان بانک کنګل سوي شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. پر دې مسله راپور خپرو. د بشري حقونو څو بنسټونو د ملګري ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې په غونډه کې باید د افغان ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړل سي. په پاکستان کې د عمومي ټاکنو موضوع هم څېړو چې په میلیونونو کسانو د ملي او ایالتي اسمبلیو لپاره رای ورکړي. په نورستان کې د څه باندې 216 له جملې شپېته معیاري ودانۍ نه لري.
شین اسمان لاندې مونږ درس وایو. باد و باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدېږي.
دا خبری مجله نیم ساعت دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان بانک کنګل سوي شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. سپینې ماڼۍ په ویلامې کې چې تېره شپه خبره سوې د ښاغلي بایدن له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله د رامنځته سوي ګواښ له کبله د ده د 2022 کال اجرایه فرمان به سږ کال هم د اجرا وړ وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان بانک څه باندې 9.5 میلیارده ډالره شتمني کنګل سوه چې له دې جملې 1.5 میلیارده یې په امریکا او پاتې په اروپا کې کنګل سوي. دا هم تفصیل.
د افغانستان بانک 9.5 میلیارد شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو له لوري کنګل شوې همداسې کنګل پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه 13 ورځ خپل ورکړل شوی فرمان تمدید کړی دی. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې چې 13 شپه خپره شوې د ښاغلي بایدن له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 کال فرمان په 2024 کال کې هم د اجرا وړ دی. په اعلامیه کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي په افغانستان کې لوی بشري بحران او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په کتو دا اضطراري حالت چې د 2022 کال د فبروري په 11 نیټه د 14:04 اجرایي فرمان کې درج شوی د 2024 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 کال د فبروري په 11 د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړ چې د شتمنۍ کنګل کېدل هم یو برخه ده. خو بایدن ویلي د افغانستان د ځانګړو شتمنیو ساتل د دغو اضطراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره ډیر مهم دي. د امریکا مالي تاسیسات د افغانستان بانک د شتمنۍ ساتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سپتمبر د 11 د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل اړخونه د افغانستان بانک په دغو شتمنیو حقوقي دعوی لري او یې د دغه دعوی لپاره چمتووالی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یوې محکمې د تیر کال په لومړیو کې پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 11 د بریدونو قربانیان د افغانستان له مرکزي بانک څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو د ترلاسه کولو حق نه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان بانک 9.5 میلیارد شتمنۍ له دې عمله کنګل کړه چې د طالبانو لاسونو ته ورنشي. خو وروسته متحده ایالاتو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دې پیسو یو برخه چې 3.5 میلیارد ډالره کېږي په سویس کې د افغانستان امانت صندوق ته د انتقال اجازه ورکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې بیلابیل طالب چارواکو په وار وار د دغو شتمنیو د ازادۍ د غوښتنه کړې. نږدې یوه اونۍ وړاندې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات باید د افغانستان کنګل شوي شتمني آزاده کړي.
ازادي راديو تاورجست د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو بنسټونو یو ډلې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې ټینګار کړی چې د دوهې په غونډه کې باید د افغان شوزو حقوقو ته لومړیتوب ورکول شي. دا غونډه روانه میلادي میاشت په دوحه کې جوړیږي. سنا ککړو نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په یو پرانیستي لیک کې ټینګار کړی چې د دوهې په غونډه کې باید د افغان ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي یې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر دغو بنسټونو لخوا په ایکس شبکه خپره شوې، د ښځو په شتون په ټینګار سره راغلي په نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو او د دوی منی لرونکي حضور له پامه غورځول شوی دی. په دغه لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او اتو نورو نړیوالو سازمانونو د ښځو پر کار زده کړو په عامه ژوند کې د هغوی پر مشارکت او د جامو اغوستلو محدودیتونو ته په اشارې سره ویل شوي چې د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو لپاره یو مهم فرصت برابروي چې بیا پر دې موضوع ټینګار وکړي چې د افغان ښځو د حقونو په موضوع مذاکراتو لپاره ځای نشته. په دې لیک کې له انتونیو ګوتریش څخه غوښتل شوي چې په دې غونډه کې یو ځل بیا په څرګند ډول غوښتنه وکړي چې ټول هغه بندیزونه چې د افغان ښځو حقونه نقضوي ژر تر ژره لرې شي، د بشري حقونو د ښځینه مدافعینو او د ښځو په نښه کول ودرول شي، او هغه کسان چې د ښځو د حقونو د دفاع په تور نیول شوي دي سمدستي خوشي شي او د ښځو د ملاتړ ودې لپاره بشپړ تضمین وشي. دغو سازمانونو غوښتنه کړې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی او ځانګړی استازی چې په دې غونډه کې به وټاکل شي باید د بشري او ښځو د حقونو په برخه کې قوي سابقه ولري او د افغان ښځو له استازو سره معنی لرونکی تعامل ولري. تر دې مخکې د بشري حقونو د څارهدارۍ د ښځو د څانګې مرستیالې دربار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې غونډه کې د افغان ښځو د پراخ نه ګډون په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلې و چې په دوحه کې د افغان ښځو لپاره شپږ چوکۍ ځانګړې شوي دي، خو څرګنده نه ده چې دا ښځې به څوک ټاکي. د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینلی اوغلو تر دې مخکې ویلي وه چې ملګري ملتونه هیله لري چې طالبان به له لوړ پوړي پلاوي سره په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوې د دوهې غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب جوړه شي او پکې د بشري او ښځو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. هغه څه چې طالبان یې مخالف دي، دا د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دویمه غونډه ده چې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړیږي. د دغه سازمان لومړۍ غونډه د شاوخوا 15 هیوادونو د ځانګړو استازو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د 2023 کال د مې په لومړۍ او دوهمه نیټه د طالبانو د استازو له حضور پرته د تړلو دروازو ته شا جوړه شوې وه چې افغان میرمنو ته د نه بلنې له امله پراخونی وسره مخ شوه. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو مدافعین د دوهې له غونډې څخه مشخصې غوښتنې لري. د تخار ولایت اوسېدونکې یوې میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوهې له ناستې څخه د خپلو غوښتنو په اړه داسې وویل:
لومړی دا چې باید بشري حقونه او د ښځو حقونه د خبرو اترو مرکزي ټکي وي، خو د بشري حقونو او د ښځو حقونو په مسلو کې باید کومه معامله ونه شي. دویم، هغه ښځې چې په دې غونډه کې ګډون کوي باید د افغانستان ټول حقیقتونه بیان کړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوې فعالې نظیفې حق په ازادي راډیو ته وویل:
هغه کسان چې د دوهې په ناسته کې ګډون او خبرې کوي باید په مشخص ډول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل او د هغوی پر کار او مسلک د بندیزونو لرې کولو موضوعات جدي ونیسي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست میخان متقی د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینلی اوغلو سره په کتنه کې د دوهې د غونډې د بریا هیله څرګنده کړه. د یادونې وړ ده چې طالبانو له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو په اړه د نړیوالو سازمانونو غوښتنې نه دي منلې او تل یې دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
شپږ بجې او 15 دقیقې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر له افغانستان سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه راپورونه رد کړل. ښاغلي واحدي تر دې مخکې ویلي وو چې له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد پر پوله د سرحدونو د تړلو طرحه عملي کیږي. کارپوهان څه وایي په دې راپور کې؟
د ایران د کورنیو چارو وزیر افغانستان سره د خپلو پولو د تړل کېدو د ارزولو موضوع ته په اشارې سره ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا موضوع د تعقیب په حال کې ده. خو احمد وحیدی د چهارشنبې په ورځ د دولت پلاوی په غونډه کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال له افغانستان سره پر پوله د دیوال د جوړولو په اړه راپورونه رد کړل. وحیدی په یوه ویډیو کې چې د ایران ایرنا خبری اژانس پر خپله ایکس پاڼه خپره کړې، د افغانستان او ایران ترمنځ د پولې د دیوال د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موضوع د دیوال اړوند نه ده، د پولی د بندولو پاره ده. د دې لپاره موږ پلان لرو او هغه به تعقیب شي.
نوموړي له افغانستان سره د پولی د تړلو د پلان په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو مخکې ویلي و چې د دغه هیواد او افغانستان پر پوله د سرحدونو بندولو طرحه عملي کیږي او هغه سرحدي سیمې چې تشې سره مخ دي او ناوړه ګټه ځینې پورته کیږي، موږ ته د پولی د تړل کېدو په برخه کې لومړیتوب لري. خو هغه په ډاګه ونه ویل چې د دوی د دې کار موخه څه ده او ولې غواړي له افغانستان سره د پولې د تړلو طرحه تعقیب کړي. په ورته وخت کې کارپوهان او په ایران کې پخواني افغان ډیپلوماټان وایي چې د ایراني چارواکو له دې کار څخه موخه د ایران د امنیت تامین او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د ګواښونو مخنیوی دی. په ایران کې پخواني افغان ډیپلوماټ عزیز امارج په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د ایران چارواکو دا پریکړه چې غواړي دغه کرخه یا سرحدونه د درې وړو هیوادو په منځ کې د پاکستان، افغانستان او ایران دا یو کنټرول لاندې ونیسي، په هر ډول چې کېږي دلته ازغان تار ناست وي که کمرې ناست وي که خپلې تڼې زیاتوي، اما دا یو د دې لپاره چې خپل کورنۍ امنیت د تورستانو د تهدید له وجې نه وساتي، د قاچاق مخدره توکو مخه ونیسي، د غیر قانوني کډوالو تګ راتګ هم کنټرول لاندې ونیسي. دې لپاره یو پریکړه کړې ده. ما وایي چې زه دلته دیوار نه جوړومه.
د نړیوالو چارو کارپو طارق فرهادی وایي د ترهګرو ګواښونه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې له لارې د ترهګرو ډلو بریدونه د ایران اندېښنه ده.
در حقیقت تر حمله به زیاره
په حقیقت کې د شاچراغ پر مزار برید او په کرمان کې وروستي برید سره چې پکې ګڼ کسان ووژل شول، ایران امنیتي ستونزه لري، ځکه چې افغانستان کې دننه تروریستي عناصر شته چې د ایران دښمنان دي او د هغو ډلو تر ولکې لاندې دي چې په افغانستان کې نفوذ لري او پر ایران د بریدونو په موخه له پولې اوړي
از مرز سفر میکنن.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان هم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د ایران له اسنا خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول بدلون د ایران پر امنیت اغیز کولای شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ایران د کورنیو چارو د وزیر څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي مرګونی بریدونه غندلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې وسوې چې په دغه هیواد کې د ناامنیو پیښو خلک بیرولي وو. په دغه هیواد کې د ټاکنو پر مهال انټرنیټي او ټلیفوني خدمات بند و. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او ایران سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال احمد شاه اعظمي را سره دی. اعظمي صاحب، ټاکنې نن څنګه ترسره شوې؟
بلې، عمومي ټاکنې نن سهار 8 بجې پیل شوې وې او د مازدیګر تر 15 بجو پورې دوام وکړ او دا وخت د رایو شمیرلو بهیر روان دی.
اعظمي صاحب، په پاکستان کې دا ټاکنې داسې وخت وسوې چې د ناامنیو په اړه په بېلابېلو ایالتونو کې اندېښنې وې. پر ټاکنو د دغو ناامنیو سیوری غوړېدلی و.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پخوا په څیر هغه سی ګڼه ګڼه نه ول، لکه مخکې چې به انتخابات سی ول او خلک به راوتلي ول رای به کارولې. د بیلابیلو سیمې داسې وې چې د انتخاباتو یو ورځ مخکې هم چاودنې پکې وسوې، لکه د بلوچستان قلعه سیف الله او پشین ضلع چې شاوخوا 1.5 کسان پکې وژل سول او ګڼ شمېر نور ژوبل سول. نو دغه سیوری غوړېدلی و. که څه هم په دغه سیمو کې د انتخاباتو بهیر کمرنګي وو، بلکې په نور سیمو کې هم د پخوا په څیر خلکو رای ونه وکاروله، یعنی نامنی یو ډول اغیز باندې کړی وو، ځکه چې د رای ورکوونکو ټوله شمیره 128 میلیونه وڅ باندې، خو فکر نه کوم چې 50% دې هم رای وکاروي یا به کاروي، خدا به ورستم به معلومه سي.
دا وجه څه خلق له امنیتی ملحوظاتو اندیشنې درلودې کنه دوی د خوښې وړ کاندیدان غوښتل چې په دغه ټاکنو کې وي چې هغوی مخه نیول سوې وه.
یو خو نامنی وه چې په ځینو سیمو کې سره پورته کړی و، بلخوا د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې کله لندن راغلی نو دلته پر هغه باندې دا تور پوری سو چې د پاکستان له پوځ سره یو ډول جوړجاړی کړی دی او د پاکستان پوځ په دې کې ورسره ملګری دی چې دته راتلونکي حکومت کې یو ډول مرسته ورسره وکړي په انتخاباتو کې. او بلخوا د پاکستان پخوانی صدر اعظم یا د پاکستان تحریک انصاف رهبر عمران خان په زندان کې وو، د هغه د ګوند یو شمیر مشران هم په زندان کې دي او د ځینو د نوماندۍ کاغذان رد سیول، نو خلکو دا ګڼله چې یو ډول توپیری چلند روان دي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن، د پاکستان پوځ او نگران حکومت دا ټول تورونه رد کړي ول او ویلي ول چې ټول انتخابات به په شفاف ډول کوي او د هیچا پلوي به نه کوي. خو اوس هم چې کله د انتخابات بهیر روان دي نو داسې نه ښکاري چې یو ګوند به داسې واضح ډیر زیات اکثریت ترلاسه کړي چې پر خپل سر حکومت جوړ کړي، که څه هم د مسلم لیگ نن خبره کیږي چې نواز شریف مشري کوي.
بل د دغو انتخاباتو د شفافیت په اړه له پایله هم اندېښنې وي. داسې هم ویل کېدل چې کېدای سي پوځ په دې کې زیات رول ولري. خلک څه وایي؟ څارونکي څه وایي؟
په عامه توګه په پاکستان کې همدغه یو تصور دی چې هلته چې کله هم انتخابات کیږي نو پر هغه باندې د پاکستان استبلیشمنت چې هلته په اصطلاح بلل کیږي یا د پاکستان پوځ یا استخباراتي ادارې چې هغوی ورباندې اثر انداز وي، یعنی اغیز ورباندې کوي، نو خلک دا ګڼي چې په هغه وطن کې یا په هغه هیواد کې هر څه انتخابات چې سوي دي په هغوی کې شفافیت سل په سله کې نه وي، یعنی تر ډیره حده بری پر هغه باندې اثر انداز کیږي. لکه په 2013 کال کې عام انتخابات سیول نو پر هغه باندې ډیر زیات تورونه دا لګېدل ول چې هغه وخت پوځ د عمران خان ملاتړ کړی او د هغه د ګوند ټول نوماندان چې هغه درېدلی و اکثریت یې راوستلی ول او دوی ته حکومت په لاس ورکړی و. اپوزیسن هم دا ویل او عام خلکو هم دا فکر کاوه. خو دا ځل بیا کیسه بدله ده. دا ځل بیا عمران خان له پوځ سره اړیکې ښې نه دي او د هغه مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز چې نواز شریف یې مشري کوي خلک دا ګڼي. یا هلته تحلیلونه داسې دي چې د پوځ ملاتړ اوس د نواز شریف سره ورسره دي. خو نواز شریف ګوند او پوځ په وار وار دا تورونه رد کړي دي، ځکه چې کله هلته د انتخاباتو بهیر روان وي نو هلته د ټولو ګوندونو استازي په انتخاباتي حوزه کې یا د رای اچولو په مرکز کې موجود وي او د هر چا شناخت کارت ګوري او د هغه نوم ګوري چې بیا رای واچوي. خو بیا هم خلک وایي چې ډېری لارې چارې شته چې یو ډول د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي.
او د دغو ټاکنو لومړنۍ او نهایي نتیجه به کله اعلانېږي؟
دا او کله نا کله وخت ونیسی. ځینې خو داسي چې په ورځ دوی کې نتیجې راسي د بیلابیلو سیمو، دا خو دا انتخاباتي کمیسیون بیا د ځان سره کشیږ دي. ځینې بیا داسي لري پرتې سیمې دي چې دا غوي نتیجې وخت نیسی، ځکه چې موسم هم وسې جمعې دي چې دغه پرچی را رسیږي. یا هلته چې دننه د مختلفو سیاسي ګوندونو استازي ناست دي، هغه باید سلا ور باندې وکړي، دا غوي په حضور کې باید هغه د انتخاباتي کمیشن استازي لاسلیک د ټول سواخلي چې ودی پر دغه رای باندې متفق دي، نو بیا انتخاباتي کمیسیون ته ولېږي. نو شای دا د درو شپوسه یا د دوو درو شپوسه تر ویونی پر وخت واخلي چې نهایی نتیجه انتخاباتي کمیسیون اعلان کړي. خو د نن ماشام راهیسی به دغه نتیجه اعلان سي پر مختلفو چینلونو باندې چې د هغه ته دوی غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه وایي. خو یو ډول به هغه عکس چې دی انزور چې دغه به روشانه سي چې کوم یو مخته دی.
ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه زمي چې د پاکستان د عمومي ټاکنو په اړه مو سره خبري وکړي.
هله کوم ژوندۍ اوسه.
له خبرونو ور اخوا
اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ستراتیژیست په نوم د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ د انسټیټیوټ انلاین خپرونې د چین او طالبانو د اړیکو په اړه یوه لیکنه خپره کړې او پکې د چین د ولسمشر لخوا په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت د سفیر پر منلو انتقاد کړی. لیکوال چې دا کار یې د چین لخوا د افغانستان د مشروع حکومت په توګه د طالبانو په رسمیت پیژندل بللی وایي د چین دا اقدام چې پر بشري حقونو او نړیواله خیر ښېګڼې د خپلو منابعو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړی په نړیوالو اړیکو کې اندېښمنونکی مثال ږدي. لیکنه کې وړاندې زیاته شوې د طالبانو سره د چین ښکېلتیا له دې سرچینه اخلي چې خپلې پانګونې خوندي کړي او د یو کمربندې ویلارې د سترې پروژې په شمول خپلې سیمه ییزې ګټې له ترهګرۍ وساتي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې چې پکې د افغانستان په طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه تیلو، طبیعي ګازو او لیتیمو کې د چین په زیاتېدونکې لیوالتیا بحث شوی. په لیکنه کې همدارنګه د دې طبیعي سرچینو په ترلاسه کولو او په سیمه کې د خپل اغېز پراخولو کې د چین ستراتیژیکي ګټې هم په ګوته شوي. لیکوال په افغانستان کې د چین د زیاتېدونکي حضور او پر سیمه ییز ثبات او امنیت د اغېزو په اړه د امریکایي چارواکو په اندېښنو هم ټینګار کړی. په لیکنه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د پلټونکي جان سوبکو د یوې پلټنې حواله ورکړل شوې چې د امریکا کانګرس ته یې وړاندې کړې او پکې د طالبانو او چین ترمنځ په زیاتېدونکو اړیکو معلومات ورکړي. په دې معلوماتو کې په افغانستان کې د چین پانګونې ته د طالبانو د حکومت په لیوالتیا خبرې شوې او د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر حاجي نورالدین عزیزي له قوله ویل شوي چین چې په ټوله نړۍ کې پانګونه کوي دلته افغانستان کې دې هم پانګونه وکړي. د دې طالب چارواکي په وینا افغانستان د مسو، لیتیمو او وسپنې په شمول هر هغه څه لري چې چین ورته اړتیا لري. لیکوال وایي چین له کلونو راهیسې په هغه هیوادونو کې چې بډایو طبیعي زیرمو ته یې د خپل ګڼ نفوس او پوځي پلانونو د تمویل لپاره اړتیا لري پانګونه کوي، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي پلټونکي جان سوبکو له خولې وایي ښایي د کابل او چین په اړیکو کې تر دې اخوا نورې خبرې هم وي. ورسپانه زیاتوي د سوبکو لخوا تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته په وړاندې شوې دې پلټنه کې دا پوښتنه راپورته شوې چې آیا چین ریښتیا په افغانستان کې د ریښتونو اقتصادي ګټو پلټه دی او که نه مازی د اقتصادي معاملې د دې لپاره کاروي چې طالبان وهڅوي څو د چین له امنیتي ګټو سره سم ولوبېږي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د نورستان اوسیدونکو وایي چې ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله یې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولایت کې 215 ښوونځیو څخه یوازې 6 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو شمیر بیا هم پکې زیات او کوټې کمې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی سئ.
په نورستان کې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله یې درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ دی. محمد صابر او زینب د پنځم ټولګي زده کوونکي دی. وایي د باد او باران او یا هم د اوړي په سخت ګرمۍ کې ترې ډېری وختونه درسونه په نمایي کې پاتې کیږي.
زمونږ په کلي کې د مکتب تعمیر نشته، شین آسمان لاندې مونږ درس وایو. باد او باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدېږي.
زمونږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدېږو. اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو. تختې او کتابونه هم نشته، ډېر مشکلاتو سره مخ.
ځایي اوسیدونکي وایي د ښوونځي ودانیو نشتوالي په وجه اولادونه ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې په تیر او اوسنی حکومت کې ښوونځیو ته د سرپنا جوړولو او زده کوونکو ته د درسي چاپیریال برابرولو لپاره ډېرې غوښتنې کړي، خو لا یې هم ښوونځي بې سرپنا پراته دي. عنایت الله او محمد اسماعیل زمانی
زده کوونکي سرپنا د پاره ډېر زیات مشکلات لري چې تعمیرونه نشته دی. په هر ځای کې لیسې، بعضې لیسې ودانۍ نه لري، د اوناسو برخې لیسې ودانۍ نه لري. د دې سربېره نور مسلکي کم زده کړو انسټیټیوټونه دي، هغوی سرپنا د پاره ودانۍ نه لري. اړتیا ده چې اساسي تعمیرونه جوړ شي، د سرپنا اوسي، ماشومان په اسانۍ سره راشي، خپل مکتب او خپل زده کړې مخې ته بوزي.
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثر تعمیرونه نه لري، د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتلا نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله زده کوونکي، ښوونکي او اداري کارکوونکي مشکلاتو سره مخ دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې موږ 215 باب مکاتب لرو. په دې کې 6 مکاتب تعمیرات لري، 40 مکاتب نیمه کار دي، کارونه په نیمه کې پاتې شوي دي او نور ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري. چې دا د تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلاتو څخه ده. او دراتون کې لپاره مونږ شا کوشش کوو د ټول لپاره تعمیرات جوړ کړو، ځکه دا د تعمیرات نه وي هغه تعلیمي بهیر ټکنه کوي.
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او ځایي اوسیدونکي په داسې حال کې د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامې لخوا په یاد ولایت کې شاوخوا سلو ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو ژمنې شوې وې، که څه هم چې په یو شمېر کارونه پیل شوي وو، خو په هیواد کې د نوي حکومت راتګ او د نړیوالو مرستو کمیدو سره هغه کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم بیرته نه دی پیل شوي.